السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنرۍ له ایران په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیرې څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. د بیان له مخې د جون په شپږویشتمه په یوه ورځ شپږ دېرش زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر مشر عرفات جمال چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللی و، ویلي دي چې دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنیږي او په تیره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي تر ډیره اندېښمنې دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یو این ایچ سی آر په خبره په تیرو دریو میاشتو یعنې له مارچ راهیسې لږ تر لږه شپږ سوه څلوېښت زره افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. په پاکستان کې نن بیا چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه عسکر پکې وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د پوځ پر یوه موټر بمی چاودنه شوې چې دوه پوځیان یې وژلي او درې نور یې ژوبل کړي. بله چاودنه په میرانشاه کې د یوه ځانمرګي برید ده چې د پوځیانو موټر یې هدف ګرځولی. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شپږ سرتیري دلته ټپیان شوي. پرون سهار وختي هم د میرعلي له خدي مارکیټ سره د پوځیانو د غزمې په موټرو مرګونه موټر بم بریدو شو چې په کې لږ تر لږه دیارلس پوځیان وژل شول او د ملکیانو په شمول لږ تر لږه څلورویشت نور ټپیان شول. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر د پوځیانو جنازې ته تللی و او هلته هند تورن کړی چې د دغو بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوځ دا تورونه بې ځایه بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند د خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلي ترامپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی داسې ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلو سره یا له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخته ده، د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. ولسمشر ترامپ د یکشنبه په سهار په تروت سوشل پاڼه کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی، یرغمل شوي کسان بیرته راولئ. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یوه اونۍ کې اوربند کیدای شي. د غزې جګړه هغه مهال ونښته چې د حماس وسلوالو په یوه غلچکي او ډله ییز برید کې د 2023 کال د اکتوبر په ومه په اسرائیلو کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نورې غزې ته له ځان سره برمته کړل. او د آزاد مبارزو په معتبره سازمان یو اف سی کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورویا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند ګټلو ترڅنګ ټول ټال $3.5 میلیون هم خپل کړل. ایلیا توپورویا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل وو، وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلي پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړي راوند کې د سوک په ضربو ناکاوټ کړي. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولي هم وګټله او د هغو محدودو اتلانو په قطار کې راغی چې د دو وزنو اتلولي یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاوو ریکارډ 1100 ته ورسوه او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې.
ترشنه آسمان لاندی
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. احمد شبریم هر کله مو کوم. د اقلیم تغییر د افغانستان پر چاپیریال، کرنې او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر کړی دی. لدی بدلون سره وب کمی شوی او په وخت ورشتونه لرسوی دي چې دغه دوه چارو پر زراعت منفی اثرات پریشي او به وخت ورشتونه بیا د خلکو ژوند په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله تهدید کړی دی. د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په کرنې ولاړ دی، د اقلیم له بدلون سره سخت زیانمن شوی دی. همدا علت دی چې مهاجرتونه زیات شوي او په کور دننه د بې ځایه شویو شمېر لوړ شوی دی. د چارو د ځینو پوهانو په باور د خلکو بې ځایه کېدل د ټولنیزو ستونزو او حتی ناامنیو سبب کېدای شي. حل لاره څه ده؟ د چاپیریال ساتنې متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ته مو په خبرونه کې بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی مدقیق صاحب، کله تاسو واورو د چاپیریال بدلون د اغیزو په باره کې که یو څه توضیح ورکړئ، چې یعنی خلک په دې باندې پوه شي چې د چاپیریال تغییر یعنې څه.
سلام وړاندې کوم تا ته، د پروګرام بلمته او ستاسو اوریدونکو ته. شبر صاحب، یو د چاپیریال بدلون ده، په چاپیریال کې تغییرات او یو په اقلیم کې بدلون ده، دا دوه مختلف موضوعات دي. په چاپیریال کې موضوعات، خصوصا که چیرې موږ افغانستان ته وګورو او دا مقایسه کړو پخوانیو دیرشو کالو سره یا پنځوسو کالو سره یا سلو کالو سره، موږ په ډېر وضاحت سره ډېر توپیر وینو په چاپیریال کې، که هغه په طبیعي چاپیریال کې ده یا هم په مصنوعي چاپیریال کې ده یا په ښاري چاپیریال کې. ډېر زیات توپیرونه شته، خصوصا په طبیعي چاپیریال کې موږ ډېر زیات د شنو ساحو د کموالي سره مخ یو. د دې سره پخوا کې د انواعو له کمښت سره مخ یو، یعنی هغه د ژویو یا د وحشي حیواناتو مختلف انواوې چې په پخوا کلو کې به په افغانستان کې پیدا کېدل، په طبیعي چاپیریال کې اوس کم شوي دي، بعضې انواوې له منځه تللي دي په خواشینۍ سره. د دې سره پخوا کې موږ د صحرا د لمنې پراختیا شاهدان یو، ډېر زیات افغانستان د صحرایي کېدو په طرف باندې روان ده. د اوبو په سکتور کې موږ له د اوبو له کمښت سره، له وچکالیو سره مخ یو، د طبیعي ناورینونو ډېروالي سره مخ یو. ده په مجموع کې هغه طبیعي اړخ د چاپیریال ده. د دې سره پخوا کې ښاري چاپیریال ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو، په غیر پلاني شکل باندې د ښارو توسعه یو غټه ستونزه ده. سدا په مجموع کې په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو هغه عمده لامل همدغه د ښاریاتو غیر پلاني پراختیا ده، سې هغه په تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کلو کې د جګړو د شتون په وجه باندې موږ د دې شاهدان یو. اکثره خلکو د جنگ له وجې نه مهاجرتو ته مجبوره سول، یا له ملک بهر ووتل، او یا زیاتی ډیری خلک له کلیو له بانډو له کلیوالو سیمو نه ښاریاتو ته مخه وکړه. په ښارو کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته سوله، سې د دې په نتیجه کې موږ د کابل د هوا ککړتیا یو ښه بېلګه ګڼلی سو. د کابل په ښار کې دننه د خزلو یا د زبالو زیاتوالی دا یوه ستونزه. بله ستونزه دا د دې سره پخوا کې د اوبو ککړتیا ده. مختلف ستونزې دي چې دا موږ په چاپیریال کې وینو او د دې شاهدان یو. خو د دې ټولو برسیره یوه نوې پدیده چې تقریبا نوې ورته ویلی سو، هغه په اقلیم کې بدلون ده. په افغانستان کې د اقلیم بدلون نښې نښانې، اگر که څو کاله مخکې بس موږ په دې مسله باندې بحث کوو، د خلکو ته ډېر یو نامانوسه کلمه ښکارېدله، خلکو دې باندې باور نه درلود. حتی په نړیواله کچه باندې د اقلیم په بدلون باندې خلکو باور نه درلود. خو له بدې مرغه سره دا د چا د اقلیم بدلون اوس یو نه انکار منونکی حقیقت ده، او د دې سره زموږ هیوادوال یا په مجموع کې نړۍ لاسو ګریوان ده، او دې سره مبارزه خواشینۍ سره ډېر زیات تلاش او ډېرو هڅو ته ضرورت لري، ډېرو زیاتو پیسو ته ضرورت لري چې موږ څنګه وکړی سو خپلو خلکو ته.
مننه مدقیق صاحب. دلته دوه خبرو عمده خبرو ته تاسو اشاره وکړه. یو دا ده چې خلک په دې کې څه لاس لري، او بل په طبیعي شکل باندې له لویه سره دغه مشکل څرنګه رامنځته شوی دی. وړاندې به په خپرونه کې همدا دواړو برخو کې له تاسو څخه نور توضیحات هم غواړم. خو له عمرخیل صاحب څخه که چېرته واورو، عمرخیل صاحب، د زراعت په برخه کې دغه د چاپیریال تاثیرات د ځینو په باور ډېر ژور دي، تاسو ته څرنګه ښکاري؟
زه په خپل نوبت تاسو ته شیبه صاحب او محترم مېلمه ته او ګران اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې وویل سولو صاحب ویلي چې دلته د اقلیم تغییر، موږ په زراعت کې د اقلیم تغییر ډېر زیات تاثیرات لري. د چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډېر زیات تغییرات د اقلیمي تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمي تغییرات افغانستان باندې که ووایم چې تپل شوي دي، هم چاته درست خبري ولې پدې چې د تاسې افغانستان د صنعتي مملکت نه ده او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لار نه لرو خو سره له هم موږ باندې تاثیرات زښت دي دي لکه په مثال توګه زه ویل مخکې به زمای لګ مخکې وا په خپل وخت په البته اما اوس د ځینی وخت لږ تغییر کړی ده ډیر وروسته زمای راځي همداسې پسرلی هم لږ څوی ده یا که چیرې بارانونه یا هغه بارانونه په نورمال شکل باندې نه وي یعنی مطلب دا چې کله ډیر بارانی کله سن بارانی وچکالیانی دا خپل ډیر منفي اغیز لري په زراعت باندې او یا مثلا په دې شپو ورځو کې ډیر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلف سیمو کې چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر نه کیږي او سره دې وچکالی او دا هم ډیر زیات د افغانستان په زراعت باندې البته بعض مناطق په افغانستان کې مخکې هم البته په ورخ ډیر کم و د دې تغیرات اقلیمي له وجې نه ورخ نور هم کم شوی ده یعنی جنوبي سیمې د منګا افغانستان به حد زیات خپل شوی ده دغه و سال ته د عدد ځمکې اوبه هم په کمېدو دي نو معلومداره چې اقلیمي تغیرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات مونږ البته کیدای شي چې په بعض سیمو کې لکه مثلا قندار تاسو مثال وایم بعضې ولسوالیانې لږ نسبتاً چیستي وي دي اما په ټوله کې یعنی په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوي داسې وسې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و بعضې نباتات ته مساعد نه وه اما بعضې نباتات ته وسختي وي دي اما په ټوله کې منفي تاثیرات زښته ډېر دي او افغانستان له دې نه نشي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي موږ تاثیر نه لري البته چې زښته ډېر تاثیرات لري.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب د په دې برخه کې نړیوال څه کولای شي او څه باید وکړي ځکه لکه څرنګه چې عمر خیل صاحب هم اشاره ورته وکړه او مخکې تاسو هم دا خبره وکړله چې دا یو عمومي مشکل دی
اقلیم ښه دا چې موږ د اقلیم بدلون ورته وایو د اقلیم ککړتیا بیا یو بله مسله ده بله موضوع ده بیل معذرت غواړم بله موضوع ده د اقلیم بدلون په لویه کچه کې دا درسته خبره ده چې دا یو نړیواله مسله ده او افغانستان د دې لپاره چې جنگ ځپلې هیواد ده او صنعتي هیواد نه ده او هغه عوامل چې باعث د تغییر د اقلیم ګرځي افغانستان په هغه کې ونډه نه لري خو له بده مرغه د افغانستان په هغو ملکو کې چې د اقلیم له بدلون یا د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه متاثره کیږي ضرر ویني هغه په لاسو لومړیو ملکونو کې راځي په دې کې نړیوال مخکې له دې نه چې نړیوال اقدام وکړي باید هر ملک اول په خپل ملي سطح باندې بعضې اقدامات او بعضې کارونه تر لاس لاندې ونیسي ترڅو دغو کارو او هغو اقداماتو په اساس باندې نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي هغه دا ده چې افغانستان باید د اقلیم د بدلون لپاره خپل ملي برنامه جوړ کړي دغه ملي برنامه په 2004 کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تر لاس لاندې ونیول سوله په هغه ملي برنامه کې د افغانستان هغه سکتورونه چې د خلکو معیشت په وو پورې تړلې ده د خلکو ورځنی ژوند په وو پورې تړلې ده هغه په واضح شکل باندې کار پیوسو او هغه مشخص ول په دغه پلان په اساس په افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات یا زیانونه چې افغانستان سره مخ ده اغه که په سکتورو باندې موږ تقسیم کو لومړی سکتور سي ډیر زیات ځانمنون کې اداره دي اوبو سکتور د اوبو سکتور په سر کې راځي لږه نورسته د زراعت او بیا ځنګلونو دی بیا د زراعت نه حتی مخ کې بوچکالیان راځي سي هغه تړاو لري د اوبو سکتور سره ول د پلان په وخت کې جوړ شو د دې پلان په اساس باندې بعضې ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سول خو په ډېرې خواشینۍ سره چې په تېرو شلو کلو کې د جګړو له امله افغانستان پخواني دولت ونسو کړلی سي هغه منظم پلان او پروګرام چې تر لاس لاندې و هغه د مختلفو اداراتو له لارې نه عملي کې تر څو موږ خپلو خلکو ته سازگاری ورکو، د اقلیم له بدلون سره خلکو ته قوت ورکو، خلکو ته توانایی ورکو.
یو درې عمده ټکی ویل شي چې دا کار خلکو ته سپارلی و.
په پروګرام کې مشخص راغلی و د اوبو په سکتور کې باید په افغانستان کې د یو انګلیسي اصطلاح ورته استعمالیږي چې هغه ته واټر شید وایي، د واټر شید مدیریت یا د اوبو خوړ یا په دری کې آبریزه بولي. دغه مدیریت چې په افغانستان کې موږ خپل آبریزي تنظیم کوو، چې تر څو د افغانستان کې چې کومې اوبه د اورښت په شکل باندې راځي، که هغه د باران په شکل وي یا د واورې په شکل وي، حداقل موږ دا مدیریت کوو چې دغه اوبه په د ملک دننه ذخیره سي، تر څو موږ دا د وچکالي مخه بیا په راتلونکي کې ونیسو. دا یوه مسله وه. بل د اوبو په استعمال او په استفاده کې باید زموږ هیوادوال په مجموع کې باید توجه وکړي چې څنګه اوبه په درسته مؤثره شکل باندې استفاده سي، او د اوبو د اصراف مخنیوی یا د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وسي. دغه سره په خوا کې د زراعت په برخه کې په هغه پروګرام کې راغلی و چې په افغانستان کې باید د زراعت متخصصین په داسې انواعو باندې کار وکړي او هغه خلکو ته معرفي کړي چې هغه له وچکالۍ سره یا د اوبو له کموالي سره باید مقاومت ولري، هغه انواع خلکو ته معرفي کړي او په زراعت کې هغه ترویج کړي چې تر څو موږ وکړی سو چې آینده کې زموږ هیوادوال.
مننه دقیق صاحب. همدغه د زراعت په برخه کې به له عمرخیل صاحب څخه واورم. څنګه عمرخیل صاحب، تاسو په افغانستان کې هستئ، دغه برخې ته بزګرانو په وروستیو کلونو کې توجه کړې ده چې داسې څه وکړي چې هغه دا د اقلیم تغییر سره مساعد شوي؟
باید وایم لکه څنګه چې دقیق صاحب ویل، مخکې همدغسې برنامه وه مونږ باید په داسې بوټو باندې کار وکړو چې هغه د اوبو مصرف یا د اقل لږ کم وي، یا په ټوله کې اوبو مدیریت ډېر مهمه ده. مونږ دوه رقمه د اوبو مدیریت لرو، یا اوبه له منبع نه تر فارمه پورې یا تر پټي پورې یا تر مزرعې پورې، یا اوبه په مزرعه کې مدیریت کول. نو مشکل دلته دا ده چې دلته ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثره خلک داسې فکر کوي چې که بوټو ته هر څومره ډېرې اوبه ورکړل شي دا به ګټه وکړي، در حال چې هغسې نه ده. نو دلته اکثرا هغه د مونږ ابتدایي کوم مطالعات چې ښي یا ابتدایي کوم تقاد چې وي ډېر ابتدایي، هغه دا ښیي چې په افغانستان کې په مزرعې په سطحه، که د مزرعې په سطحه یې وګوري، تقریبا 90% اوبه ضایع کېږي. نو دلته په کار دا دي چې دلته له نوي سیستمو د اوبو نه کار مونږ واخلو. البته یو بل ډېر اساسي ټکی دا هم ده چې مونږ اکثرا ځمکې د افغانستان ډېرې وړې ځمکې دي، البته په اکثره ځای کې سره دې چې په بعضې سیمو کې مونږ لوی ځمکې هم لرو، نو هغه وړې ځمکې عادتا ډېرې هموارې نه وي، او په دې کې اوبه ډېرې ضایع کېږي. البته د باغواري په برخه کې باید ووایم چې مونږ په دې اخرو کلو کې یو څه رقم یو نوي بوټي معرفي کړل زراعت ته، البته چې هغه ډېرې کمې اوبه غواړي، چې هغه متراکم باغونه دي، او سیستم ریشو داسې جوړ شوی ده چې هغه اوبه ډېرې کمې مصرفوي، او د دې تر څنګ څنګ حاصلات هم لوړ دي او کمې اوبه مصرفوي. او بعضې نور بوټي هم شته، لکه مثلا په جنوبي ولایتو کې بعض خلک زیره کری اوس، او دا یو علت د اوبو کموالی ده چې دا ښه یو ښه خبر ده. او د دې تر څنګ څنګ بعضې جایو کې مونږ بادام کرو چې دا هم د اوبو له خاطره ده. خو په ټوله کې باید ووایم چې هغه کار چې باید سوی وایي متاسفانه نه ده سوی، او په کار ده چې باید ډېر زیات کار پرې وشي. بعضې نور نباتات هم شته په افغانستان کې دي ارزښت یې لوړ ده، او د اوبه ځکه چې اوبه اوله خبر کوي د تغییر د اقلیم کې، اوله خبر په زراعت کې کوي. او فکر کوم چې مدقیق صاحب ته بهتره معلومه ده چې اوبه ډېرې مهمې دي، او هلته تاثیرات یې هم ځکه چې دوی ویل چې اوبه دي. نو په کار داری چې مونږ هغه نباتات او هغه بوټي وکړو چې د هغو اوبو مصرف کم.
مننه. د لوګر ولایت په زرغون ښار کې سیلونو د وړ مشپه د ورشتونو له امله درانه مالی زیانونه اړولی دي. د همدغه سیمې د یو ملک سلیمان خیل، میر حمزه سلیمان خیل، څرګندونې لرو. دا پلانډو سره
بله نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا زموږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران ولیدلی، نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو، ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده لما خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړوو چې د مالی لګښت خو فی الحال لپاره موږ لا وړاندېوینه هم نشو کوی، او د ځاني لګښت یا زیان دپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو، البته چې یو د دیوال لاندې شوی و چې ملای زوبل شوی و، او دویم کس دیوال پرې غوځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بخلي سره، او مالی زیان دموږ ډېر زیات ده.
د لوګر د زرغون ښار ملک سلیمان خیل و. البته ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د دغو سیلونو له امله په زرغون ښار کې لږ تر لږه 500 کورونه یو مخ ړنګ شوي دي او نور زیان هم اړولی دی. دلته دوه سواله را پیدا شول، یو دا چې سیلونو زراعت ته زیان اړولی دی چې دا د عمر خیل صاحب مربوط سوال دی، بل لور ته دا سوال دی چې ولې دومره زیات باران. نو عمر خیل صاحب که لومړی له تاسو واورو، له دغو سیلونو سره چې اوس د زراعت د راغونډولو وخت هم دی، خلک باید څه وکړي، چاره څه ده؟
اصل ته زه د شیوا صاحب چې دا برنامه یا پروګرام موږ په لنډ وختو کې نشو کولی، لکه مخکې مو دقیق صاحب یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې هغه واټرشیټ د واټرشیټ موږ دغو سیمو ته چې په اصطلاح هلته لږ امکانات د اورښتې کم وي، یا تا داسې دا شیلو کې موږ سیستمونه جوړوو، یا دلته تراکم د نباتاتو خصوصا ونې هلته چې ونې کېښودل شي، نو معلومداره چې د سیلو په شدت کې یا د باران په شدت کې کموالی راوړي او سیل نه راځي. متاسفانه افغانستان کې د وچکالي له امله اکثرا جایو کې نباتات وچ شوي دي، یا هغه موږ بومي نباتات چې درلود یا خلکو وهلي دي او یا هم وچ شوي دي. او نو دې ته په کار دا ده چې ډېره منظمه برنامه ولرو. دا په شاید په یو کال دوه کاله کې به امکان ونه لري، باید یې صحیح تدبیر ونیول شي. او یو بل شم چې غواړم چې ووایم هغه دا ده چې متاسفانه زموږ وطنداران اکثرا په داسې جایو کې کورونه هم جوړوي چې هغه سیر متضرره کوي. که چې دا موضوع شاید مربوط مدقیق صاحب واخ چشما غوښتو چې یادواري وکړم، او نور باید موږ کوشش وکړو چې د سیلو د کنټرول له خاطره خصوصا په واټر شیډو باندې باید تمرکز وسي، او یا ابریزو باندې تمرکز وسي، تر څو چې موږ دا کنټرول کړای شو. غیر له غنا د کومه بله چاره ورته نه وینم. مثلا محال کې موږ څنګه کولای شو
دغه د لوګر د زرغون ښار کلی په شیلو کې نه دی جوړ شوی، دا اړخته جوړ شوی دی. او لکه څنګه چې دغه د همدغه سیمې ملک سلیمان خیل دا خبره کوله چې سیل د ډاګ لخوا راغی، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې په دغه ډاګ کې باید دغه کلیوال ونی کیشتي چې دغه یو چاره ده؟
بالکل، یعنی د ونو کرل د سیل په شدت کې ډېر کموالی راوړي. دا حتمي نه ده چې په شیلو کې وي دا واټر شیډونه، دا کېدی شي چې په داسې سیمو کې چې هلته سیل ډېر راځي دا اوار سیمو کې هم کېدی شي چې موږ وکړو، دا مهمه نه ده. اما په ټوله کې نباتي پوښښ د سیل په شدت کې کموالی راوړي، یعنی چې موږ هر څه کولی شو باید ونې وکړو. د ونو کموالی د شدت د سیل ډېروي. او یو بل شی چې ډېر مهمه دا ده چې لکه چې ملک صاحب هم ویلې چې دا تغیرات اقلیمي دومره تاثیر کړی چې دا شکل د باران اصلا تغییر کړی. په کم وخت کې ډېر باران، یا که چې دوی چې په څلورو ساعتو کې باران و، هغه شدت د باران دا یو له اقلیمي تاثیراتو د اثراتو نه دي. یا کله کله یخنۍ راځي، یخنۍ راځي په یخه او سړه هوا راځي په نباتات له بینه وړي، دا هم د تغیرات اقلیمي تاثیرات دي.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب، دغه کم باران چې دغه ملک وویل سي له مشانو هم دا واورېدل چې دوی په عمر کې داسې باران نه و لیدلی، همدغه د اقلیم د بدلون یوه لویه نقشه ده؟
شیبار صاحب، په اقلیم په بدلون کې یو اقلیمي بدلون ده او یو اقلیمي نوسانات دي، یا په هوا کې دفتن د هوا د ګرموالي یا تودوخه درجه د څو ورځو لپاره ډیره زیاته لوړیږي، یا د څو ورځو لپاره ډیره زیاته سړیږي.
دغه مسائل دي ته اقلیمی نوسانات وایي. دا د اقلیم د بدلون په بحث کې نه راځي په مجموع کې. اقلیمی بدلون هغه بدلون ده چې تاسې د یو ملک یا د یو چاپیریال یا د یو ایکوسیستم یا د یو منطقې یا په نړۍ په سطح باندې د تودوخې د درجې په اوسط کې په فیصدي کې لوړوالی چې موږ اوس ګورو، لکه مثلا له تیرو سلو کلو سره دغه کوم تغیرات چې اوس راغلي دي، مثلا 2.5 یا 3 درجې لوړ سوی ده هغه اوسط د درجه د حرارت د ځمکې، دغه 2.5 درجې لوړوالی ډیر زیات لوړوالی ده. دغه ته د اقلیم بدلون وایي. د دې هغه منفي اثرات په مختلفو شکلو باندې ځان ظاهروي. یو یې کیدای سي همدا بارانونه وي، ولی عمده مسله دا ده چې د ورښتو هغه وخت تغییر کړی ده. لکه په دې وخت کې په افغانستان کې چیرې افغانستان ته وګورو، په تیرو کلو کې به په داسې وخت کې مثلا په اوړي کې ډېر کم بارانونه کېدل. بارانونه به اکثر په پسرلي کې کېدل، په ژمي کې به کېدل. په طبیعي شکل باندې به هغه طبیعت چې کوم نظام په خپل شکل باندې تنظیمېده هغه اوس موږ نه ګورو. مثلا په اوړي کې تاسې دفتن یوه څپه د باران ګوري، هم ډېره شدیده څپه. یا په ژمي کې چې موږ باید ورښت ولرو، موږ یې نه لرو، واورې نه لرو. په افغانستان کې وچکالیانې دغه په مجموع کې دا افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات دي. خو دوه خبرو ته که اجازه را که برسه، دغه سیلابونه په افغانستان که نوی مسئله نده. د ما په خپل یادښت باندې موږ همیش سیل درلود په افغانستان کې، په اکثر ولایتو کې درلود. خو د سیل لپاره په طبیعي شکل باندې خوړونه موجود و. په طبیعي شکل بس سیل منځته راغی، په خپل په خوړ کې به خپل مسیر به ځان ته پیدا کړ، بلاخره به دریاب سره ګډ شول. په هغه کې خلکو ته ستونزې نه وې. مسله مشکل دلته را پیدا شوی ده چې اوس موږ دا د خوړو مخې نیولې دي. هغه طبیعت کې یا په چاپیریال کې بشر انسان مداخله کړې ده. دا مداخله کېدای سي په شکل د دې وي چې هغه طبیعي د ونو یا د بوټو پوښښ چې موږ درلود هغه کم سوی. هغه که د ونو په شکل یا که د بوټو په شکل یا که د وړوکی نباتي فرش ده د مځکې په مخ باندې دا کم سوی، لامل به یا وچکالي یا به دا چې زموږ هیوادوالو ډېره زیاته استفاده ترې کړې ده. هم د سونګ لپاره استفاده ترې کړې، هم یې د مالچار د حیواناتو د څرا لپاره استفاده ترې کړې ده، یا ونې قطع کړې دي. یا دا داسې د خوړ مخه چیرته بنده، که چیرې تاسې د خوړ مخه بنده کړئ نو طبیعي شکل باندې دغه اوبه په دښته کې خپل ځان ته لار پیدا کوي، او هغه اکثرا په کلیو باندې راځي، او په کلیو کې داسې ستونزې. یو دا مسله په ډېرې خواشینۍ سره اوس دا څه کال نه ده، زه حداقل دا څلور کاله اوس تاسو د راډیو نه اورم چې هر کال دا ستونزه پیښیږي. خبره دا ده چې موږ انتظار کوو، موږ اصلا څنګه وایم، هغه پخوا به یو متل خلکو کوو، وایي لیوه سوري نه سړی دوه ځلې نه چیچل کیږي. موږ سه کال سیلاب لرو، کال ته بیا سیلاب لرو، آینده کال کې بیا لرو، په تیرو کلو کې بیا درلود، ولې څه وشول؟ وروسته له سیلابه چا څه وکړل؟ دا د کار په مجموع کې د دولت د حکومت وظیفه ده چې دغه د اقلیم بدلون او د اقلیم مسله په ملي مسله باندې واړي، او دې لپاره ملي برنامې تر لاس لاندې ونیسي. د اقلیم بدلون او خلکو ته د سازګاري پروګرام په خپلو لومړیتوبو کې راولي. دا که په انجوګانو سره کار کوي، یا له خلکو سره کار کوي، یا خپله دولت بودیجه پرې مصرفوي، باید د اقلیم د بدلون بحث په هره مسله کې باید دوی تر نظر لاندې ونیسي. هغه که په انکشافي پروژو کې وي، هغه که په بشري مرستو کې وي، هغه که په هره برخه خصوصي سکتور کې وي، په هره برخه کې باید د اقلیم بدلون دوی په اولویت کې راولي. او زما غوښتنه له دولتي مسؤولو اداراتو نه دا ده چې حداقل هغه راپور چې پخوا په افغانستان کې په ملي سطح باندې کار پې سوی ده، او هغه یو ډېر ښه راپور ده، دوی ته لاره واضح کوي چې د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې لار دغه دي، دغه سکتورونه دي، په دغو سکتورو کې باید کوم کارونه وسي، واضح شکل باندې هلته بیان شوي دي. خو زه مطمئن یم چې دولتي اړوند ارګانو حداقل د دغه ګزارش یوه پاڼه هم نه ده اړولې، که هغه د اوبو او انرژي وزارت ته، که د کلیو پراختیا وزارت ته، که د کرنې وزارت ته، که د کابل پوهنتون ده، که د ساینس اکاډمي ده، هیچ چا حداقل دغه پخوانی راپورونه نه دی لوستی. دې سره یو قسم تبعیضي برخورد کیږي، یو د ملي پروګرام د دې ته هم په دې سترګه کتل کیږي. زده تیر نظام ده، یعنی په ساده شکل درته هم دې ته یو کفري سند په سترګه باندې کتل کیږي. ولې دا په مجموع کې قرباني زموږ خلک زموږ هیوادوال ورکوي او دا ډېره غټه جفا ده.
البته په افغانستان کې ستاسو د خبرې په تایید هر وخت داسې وي چې نظامونه زر زر بدلی شي، خو د تیرو نظامونو له هغه مثبتو شیانو باید استفاده وشي تر څو ولس ته خیر ورسي. په دې برخه کې یو بل د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان ای او په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې روانه اونۍ له سې شنبه تر پنجشنبه به د افغانستان په ځینو سیمو کې د سانتي ګریډ په کچه تر 45 درجو هم ګرمي زیاته شي، چې دا به دوی وایي چې د انسانانو تر څنګ پر نباتاتو تاثیر وکړي. عمر خیب څه په نباتاتو به اثرات څه وي؟
چې هر نبات یو مشخصه درجه د حرارت زغملی شي او معلومداره چې نباتات درجه د حرارت زیاته شي دا ډېر منفي تاثیرات کوي. اکثره نباتات په لوړه درجه کې شاید د پایله لاسي اما په ټوله کې موږ ویلی شو لکه وسوس تاسو تاثیرات ښکاری تاسو فصلونه شروع شي په افغانستان کې هغه فصلونه چې کېدای شي چې او پنځله سوځي وروسته په اخر کې هغه پنځله سوځي مخکې را پخسوله همدارس بعض نور نباتات دي چې هغه د اوبو اړتیاوې ډېرې زیاتېږي په دې شتاب کې د ګرمۍ لپاره اوبو اړتیاوې زیاتېږي اما اوبو په افغانستان کې محدودې دي. دا خپل منفي تاثیرات کوي او د دې تر څنګ بعض نباتات مالکه مخکې چې ویلې هغه د وچېدلو له خطر سره مواجهېږي، نو دلته تاثیرات منفي کافي اندازه دي په خصوصا په هغو څوکلولو نباتات یا په ونو باندې اکثرا دا نباتات تاثیرات ډېر منفي یا مثلا بعض نباتات رسي دي چې باید لکه مخکې ما چې ویلې چې باید وروسته پاخه شوي وي هغه اوس را پاخه شوي دي. خپل په مارکیټ باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده. دا ایدام یو وخت چې منفي تاثیرات غواړم چې وایم اما مستقیما تاثیر یې په ټوله کې دا ده چې یا نباتات د ډېرې تندې سره مواجه کېږي او یا په بعضې خاصو شرایطو کې د منځو تک هم امکانات شته.
مننه عمر خیل صاحب.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه
ترشنا اسمان لاندې پروګرام د زحمت چې پر ساسو کوربم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اقلیم د تغییر پر اخیزو بحث لرو. د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مو دقیق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل په خبرونه کې زما میلمانه دي او ریډون کوته مخه کو یو ریډون کې را سره د مهرباني وکړي. ترشنا اسمان لاندې پروګرام
شکر دې سلام نن تاسو تاسو تخنیکی همکاران دمدارنګ ټول خو ګوډي دونکو ته وخت بخښه.
وعلیکم السلام مهرباني وکړه.
مننه شبر سره مبارزانه لپاره نه شبر سره مترم کو ګور زمنګ پسیمه کې تاسو د ګرمۍ خبره وکړه. زمنګ پسیمه کې هر ورځ ګرمۍ درجه د تلويش او ټکل ټټي هغه نو تلويش
په کومه سیمه کې او بخښه تاسو لکه کومه سیمه زنګ وای
پراولت
نو فرانه
پراولت کې دلته به ښه زیاته ګرمي ده. دوه تلويش تیار اولس د تلويش درې تلويش اشاري او چې کوم یې نو هغه تلويش به ښه زیاته ګرمي ده. بل د وبو کمې خون ته خبرې چې په افغانستان کې ډېر کمې دلته زموږ ولایت کې د وبو ډېر کمې دي ځکه چې مخ کې به چې وبو دلته چې راکښلې د وبو د ځکه لاندې شپېته متره هوا متره ب برمی خلګو ولیا م دي خي چډیر وټیا متر وسته ته موږ برمی چې وو یو نیم سل متر یو سلاویا متر یو سلاویا متر لاندې بیا وګه دې راکاش نو دومره د وګور خپل هم ګران سی دی هغه به خي کم سی دی نو و دې لاندې کلل دي مخکې چې په ډیر کم د غره راختلې و دې 200 لران به موږ د څن ډیر کم یعنی لستنی به وته چې شولې وسته لويش تانه سلران او تکې زاغونه وبنه راکاش مخکې په لسره دوغه نه ډیر اکټلی وسته په تلويشتانه غونو وبنه راکړي بيخي د وبټ کمې هم ډیر د بیا کشتل از موږ پر ولایت خو د زراعت کې بيخي پر مخ نه لیدل نو دلته بيخي د کشتو وبنست چې کاشتنه سره وبې کې به کومې دې د وبو
مننه ستاسو نظر واخل چې ډېر مننه بل اوریدون کې ته مخه کو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی مهرباني وکړه تاسو سره سره است bale مهرباني وکړه تاسو سره سره است
شهبر صاحب محترم
او اورو سره مهرباني
تاسو د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی چې روغ جوړ بس
خیر یو سه مهرباني
وکړه قربان صاحب محترم احمد شبر صاحب تاسو میشنه اوریدونکو عبد الحاد سلام به هلمن ولایت څخه شبر صاحب محترم اقلیمی بدلون خو واقعا لکه تاسو اشاره ورته کړل میلمنو په دې باندې خبري وکړلې اقلیمی بدلون خو په ټوله نړۍ کې مثال خبري اغیز را مخته کړی دی خدا غزمر جنوبی ولایت هلمن ولایت هم د اقلیمی بدلون سره مثال د خبري د وشکالي سره ډیر سخت مخ دی کستاسو سیا دی په تیر کلونو کې د هلمن په سیم کې څنګه تاسو براتللې وسم ته نو بک په شکل خو د پخوا رقم د پخوا په پرتله غشي اوی کلونو دی شبر صاحب عبدالت د زنګلات موضوع چې د شهبر صاحب محترم یو خاغه کلینی بدلون چې د هغه د الله جل جلاله طرفه سدي باغ کې مجلس نه وایو بل په بندګي کوشش په پیاوز ما په پام فکرو نظر باندې شهبر صاحب باید د کلینی بدلون سره موږ خلک داسې مبارزه وکړي چې مثال ونی کښینو په خپل سیمو کې مثال د خبرې عبدل د زنګلات حکومت توجه وکړي شهبر صاحب چې د زنګلات اجازه ورنه کړي د زنګلات ساتنه وکړي مثال د خبرې سر درختونه وي دا ونی وشا سره ډیر کو ان شاء الله خدای ته تم مستو خو باوا برابر سي د هوا چاتوريال ډیر برابر چاوبل محترم شهبر صاحب داخل کو کېنی صاحب په هوا په کار د توچ مر دغه سي بده وزګور د تزمر په هلمن ولایت کې محترم احمد شهبر صاحب د غزمر د سفر بازار تا اکثر وخت چې زت للی ما قسم درته خم چې د شهروالي ولای ورکم نل کې دغه دکاندارانو ته بس تکړی دي چې د خپل د وبو استفاده ځنه وکي اما دکاندار ولات هغه خپل استفاده د وبو سوه کې انول کې دغه خلاص پرې دي دا ګوره د ما په هوای په داخلي کې دوغه نه کندي دغه په مو فکر دي سره نو چې مثال د انول کې د ولې د خلاص پرې لم بعد د انول کې باندې کوم چې خپل د وبو استفاده ځنه وکم دغه سي شمسيان دي مثال خلکو پر بنو بربا باندې شي چې دوه کور د وبو مثال ار ورځ وبو هغه کښ تابته کې وبنه غالي دي مثال ار ورځ وبو وي دا د شمسيان مو ته وبدي نو خلک کمه ځما په هوای په کار دي محترم احمد چبر صاحب دني علماء در ولات په مشاج مسجدونو کې د خلکو ته ما په هوای ورکړي چې دغه د وبو زیات کارول چې د ګنام لري استرافم دی او بل حکومت ته ما په هوای باندې خلک ته ورکړي شبر صاحب محترم څو در څو کدا چې بده شبر صاحب قسم در ته هم چې د غستاس رسنی شاید د اوریدونکو به شاهدانی چې مثال د علمند د سخنیول په هر ولایت کې به د سکورونو پیدا شي د سیمو په پیدا شي چې خلک به د وچکالي څخه دغه ملي کې څخه وځي چې د چشنګو به نه پیدا کړي شبر صاحب
او ډیر مننه چې په خبرونه کې مبارخه سره وخت بل اوریدونکو ته مخه کوو مهرباني وکړي تشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو سره سره است bale
ta sakoras sada mazar avri sabar to
bale bale
ta ta ustas da qadar war mil manota niki hila o ihtiramat war inda konstas da imi o pokhani hamkar o wasani hamkar aji tokhim da zabul bilat
aji sab sharakhli bkhair rakhli
manana khbarwan da aqlim pa barakid
bale
rushtia ham aqlim no khotagir khuri no garmi dhiri jati di دا څو ورځې موږ د شاجوی پولیس والی کې نو ډیر زیاته ګرمي ده خو نن بیا هم هوا شو نو خپل مونږ خو تغیر خوري خو د وبو سطح ډیر خطر دي موږ د وطن وبو ډیر لاندې تللې دي نو ډیر باغداران او بزګران ما ولیدو موږ وو دکانو ته راځي چې موږ وبو ډیر خطر دي خو البته دا د ګرمي په وخت کې دا اصول و قانون د سینا د سرطان او د اسد په میاس کې د وبو سطح لري خطر دي هوا سي ګرم سي نو د وبو سطح ښایي سي د سنستانانو یا د ملمنو ته معلومي سي نو په څو ورځې باندې دا د وبو سطح خطر دي نو له محترم ملمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې افغانستان کې د اقلیم په اړه کې یا د اقلیم په سطح څونه خدمتونه سوي دي یا اسلامي امارت په بازي کانفرنس کې شایي چې برخه مو خستي نو دې څه اقدامات کړی دي او څه کارونه یې پر مخ وړي دي او څه کېدای شي چې د افغانستان د لپاره څه شي په ګټه تمامېږي چې د اقلیم د لپاره مومید او مفید تمام شي نو که زما راګه طاقت نه سي زه د خپل سوال جواب وارم رادیو خاده
بله
په څه په باندې په امواجو کې نه نشي
مننه تو حساب حاجی صاحب مننه په خبرونه کې من برخه واخسته ور په شمول منوته عمر خیل صاحب کتا سو پولندو باندې د اوریدونکو په پښتونو نظریاتو تبصره وکړئ لطفا
مننه شي بس لکه چې ما زنه پوسه با ټول مشکل په وبو کې را په دغه سیمه کې دا سوره زمخ کې هم د دوه ورځې مخ کې هم د دې سیمه ته تللای وم اشتها هم دا مشکل ډیر جدي ده ا دوسم چې له هلمند وګړي دغه دې خبرې په دې وکړي چې عام پوها عام پوهاوی اصلا نشته. خلق په دې فکر کې دي چې دا اوبه چې کومې دي دا اصلا نه خلاصېدونکې دي او د ځمکې اما ښه پوهېږي چې دا اوبه قصه روانې دي، اما او د دې تر څنګ څنګ هغه اوبه چې په کوم کښت باندې لګوي بے حد و اندازی ډیر اوبه لګی. دے بعض ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د هلمند که تاسو مثال ووایئ صاحب، حتی کلي کټه شوي دي. زه ورغلی وم، ډېر د افسوس جاده صاحب، ډېر خلک کټه شوي دي. داراز میش ولسوالۍ د کندهار ته تللی وم، هلته هم مشکل ده. اوبه له شل مترو نه یو سلو شل متره کټه شوي دي. نو ډېر مشکل اصلا په عامه پوهاوي کې ده. د اوبو سیستمونه باید مونږ بدل کړو. دا نه ده چې خلک داسې فکر کوي چې بس هر څومره کښته چې ډېرې اوبه ورکوي هغونه ګټه کوي. یو شی باید ووایم چې نباتات معمولا دغه رقم چې مونږ اوبه لګوو دې ته ضرورت نه لري. البته رطوبت نسبتي ته ضرورت لري. په دې شکل باید د اوبو خور سیستم سل فیصده تغییر شي. دا که موسسات کوي، که اف ای او کوي، که خپله دولتي چارواکي کوي، ضرور دا ده. غیر لکنه مونږ په یو غټ ناورین شاد واورو. په ډېر لنډ وختو کې، په دغه تقریبا 15 کالو کې، 15 کالو آخره کې تر 30 متره اوبه کته روانې دي. او دا مشکل ډېر جدي ده. لکه څنګه ورور ویل، په فرا کې داسې ده چې اکثرا سیستم د اوبو لا هم عنعنوي سیستم ده. هېڅ اصلا د پایپو سیستم ډېر کم خلک کاروي. زه نه پوهېږم چې ولې. او همداراز په شاجور کې لکه تیاته ویلې، ګرمي زیاته ده. خلک داسې فکر کوي چې باید نباتات اوبه ډېرې مصرف شي، اوبه قطع روانې دي. د اوبو مشکل په افغانستان کې ډېر مشکل جدي خواته روان ده. په دې کې باید اقدام وشي. سل فیصده باید خپله دولت اقدام وکړي، مؤسسات اقدام وکړي، او خلک نه ټولنه مهم خلک دي. د خلکو ذهنیت باید جوړ شي. د خلکو سره باید په عامه پوهاوي کې کار وشي چې په دې شکل چې دوی د اوبو مصرفي د دې نه مخنیوی وکړي. او همداراز د ونو په کینولو کې باید کوشش وشي، ابریزي جوړې شي. دا هغه کارونه دي چې باید وشي، اما متاسفانه چې نه کېږي.
عمر خیل سپتا سودونه د کښینولو خبره وکړه. عادتا د پسرلی کې خلک باید ونې کښینوي، لیکن لدی ورسته هم چانس شته چې ونې او یا نور بوټي کښینوي چې له چاپیریال سره مرسته وکړي.
ولې نه صاحب، بعضې بوټي داسې دي چې مثلا اوس خلک دې ته راغلي چې دا بوټي په کڅوړو کې روزي. او دا کوای شو چې مونږ پر هر وخت کال چې وغواړو دا مونږ کښینوای شو. اما معمولا په افغانستان کې د مني لخوا او د پسرلي لخوا بوټي کښینول کېږي. مطلب دا چې که هر وخت مونږ لاس یعنې مونږ همیشه دا د بوټو په کمپاین کې وایو چې که هر سړی یو بوټی کښینوي، دا د اقلیمي تاثیراتو د اقلیمي بدلون باندې ډېر تاثیر لري، په اوبو باندې ډېر تاثیر لري. باید مونږ همیشه بوټي کښینو.
مننه. مدقیق صاحب، د دې اورېدونکو په نظریاتو او یا په سوالونو باندې که ستاسو نه واورم.
نه کوم لا اورېدونکو نه، او زه ډېر خوشحاله سوم چې اورېدونکي حداقل اوس د حالت ته رسېدلي چې دغه ستونزه یې درک کړې ده. او ډېر ښه مسایل مطرح کوي او ډېر زیات مهم دي. خصوصا دغه ورور صاحب له فرا نه زنګ ویلی و، دغه ښې مسلې ته اشاره وکړله چې هغه د دې مځکې لاندې د اوبو سطحه کته ځي. هر کال اوس د وی ویلې چې یوه عمیقه 100 متره پورې باید دوی مجبوره دي چې باید کته ولاړ شي تر څو اوبه ترلاسه کړي. او دا ډېر واضح یو پیام موږ ته راکوي چې د اوبو د سطحې یا د اوبو کمښت په ډېر سرعت باندې په مخ روان ده. او دې لپاره باید هم خلک او هم مسئول ادارات باید ډېره جدي پاملرنه وکړي چې څنګه دې ته د حل لاره پیدا کړي. او حل لاره هماغه ده چې ما په اوله کې اشاره ورته وکړه. په افغانستان کې د اوبو د منابعو مدیریت باید په ټولو نه په سر کې باید په لومړیتوب کې راشي. بل اتل له هلمند نه اشاره وکړله چې خلک ونې بوټي قطع کوي. د سفار د منطقې اشاره یې ورته وکړه. هغه تقریبا د ریک سره ډېره نږدې علاقه ده. زه هلته تللی یم، لیدلې مې دي. خلک د ریګي سیستم شیبر صاحب ډېر حساس ایکوسیستم ده د چاپېریال له نگاه نه. یعنی هغه ته موږ ډېر حساس یا نازک ایکوسیستم وایو. او دغه ریګي ساحات یا دشتي ساحات خپل خاص بوټي لري.
هغه ډیر په ګڼ شکل باندې نه وي، ډیر تیت بوټي دي، ډیر لرې یو له بل نه دي، او خلک د دې په خاطر سه ارزانه یا اسانه منبع د انرژي لاسته راوړي ځي د ونې دغه بوټي قطه کوي، هلته ونې نه دي، اکثرا بوټي دي. دا باید خلک له دې نه مخنیوی وکړي. د اوبو استفاده یې اشاره ورته وکړه، دا ډېر اساسي ټکی ده. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د اوبو د استفادې لپاره باید ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیول سي. دا که اوبه د نلکې نه استفاده یا د کور دننه استفاده یا په باغ کې د آبیاري لپاره استفاده کوي یا په مجموع کې هر ډول استفاده، د اوبو باید په افغانستان کې خلک باید داسې پاملرنه ورته وکړي لکه خلک سي تیل مصرفوي. یعنی اوبه دومره له تیلو نه هم حیاتي منبع ده د ژوند لپاره، د انسانانو لپاره. ډېر خوشحاله سوم چې د توخي صاحب آواز مې وروسته له ډېر وخت نه واورېد. رښتیا درته وایم چې خفه سوی وم، لیدلی مې نه ده، آواز را باندې خوږ لګېږي. توخي صاحب اشاره وکړله څه شوي دي د اقلیم د بدلون لپاره او څه باید وشي. اگر سوال موجوده اداره ته متوجه ده، زه د موجوده ادارې په نمایندګي خبرې نسم کولای، خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په تیر نظام کې شیبر صاحب که یو دوه دقیقې ماته اضافي وخت
راکړي،
اقلیم د بدلون لپاره په نړیواله کچه باندې یو یا د ملګرو ملتو یو کنوانسیون رامنځته کړی دی، هغه ته د اقلیم د بدلون کنوانسیون وایي، یا یونایټیډ نیشنز کلایمیټ چینج فریم ورک کنوانسیون ورته وایي. افغانستان په لومړي قدم کې وتوانېده چې د دې کنوانسیون عضویت ترلاسه کړي. دا څه معنا چې افغانستان په رسمي شکل په دې کنوانسیون کې خپل نظریات، خپل مشکلات او خپل ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي او د هغوی د مرستې د جلبولو په خاطر باندې له دې پلاتفورم نه استفاده وکړي او ډېر فعال عضویت یې پکې درلود. په دې کې د هغه نه وروسته د افغانستان لپاره د اقلیم د بدلون لپاره د سازګاري ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیو. مخکې اشاره هغه ته وکړه، نه غواړم چې بیا هغه مسله تکرار کړم. د دې سره په خوا کې چې ډېره مهمه ده، دې کنوانسیون وکړه سول سه د اقلیم سره د مبارزې لپاره دوه مالی میکانیزمونه تر لاس لاندې ونیسي او رامنځته یې کړي. یوه ته د چاپیریالي تسهیلاتو جهاني صندوق وایي، یا ګلوبل انوایرمنټل فسیلیټیز ورته وایي. پهغې کې د اقلیم د بدلون لپاره کافی پیسې شتون لري، او پهغې کې د کنوانسیون هر عضو هیواد مشخصه ونډه لري چې هر کال باید هغه پیسې ترلاسه کړي. چې تیر نظام هر کال خپله ونډه ترلاسه کوله او په مربوطه سکتورو کې به د پانګونه کوله او هیوادوالو سره به کومک کوو. نوې خبر په دې کې د بله رامنځته سوله چې د اقلیم د بدلون لپاره یو زرغون صندوق رامنځته شو. په دې زرغون صندوق کې ټولو پرمختللو هیوادونو، هغه هیوادونه چې قوي اقتصاد لري، تعهد وکړ چې هر کال به دوی سل میلیارده ډالر په دې صندوق کې اچوي، او هغه هیوادونه چې د اقلیم د بدلون له منفي اغیزو نه متاثره کیږي، هغه هیوادونه باید د دې پیسو نه استفاده وکړي. دا پیسې شتون لري، افغانستان دې ته باید لاسرسی پیدا کړي، او دې پیسو نه د ډېرې غټې پیسې دي. که چیرې موږ یوه ملي برنامه په ښه شکل ترتیب او تنظیم کړو او دې صندوق ته وړاندې کړو، یو نه کافي پیسې لاسته راوړای شو، او زموږ هیوادوالو ډېرې ستونزې پکې حل کېدای شي. ولې دا ټول مسایل د په دې پورې تړاو لري چې موجوده نظام باید په خپلو پالیسیانو کې تغییر راولي، خپلو کړنو کې باید تغییر راولي، باید ځان له نړیوالې ټولنې سره سیال کړي، باید دې مرحلې ته ځان ورسوي چې نړیوال د موجوده ادارې خبرو ته غوږ ونیسي. تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، په تیرو څلورو کلو کې د افغانستان د موجوده نظام هیڅ هیئت په دې نړیوالو غونډو کې شرکت نه ده کړی. دلیل یې دا ده چې دا نظام څوک په رسمیت نه پیژني. ستونزه اوس هغه د ستونزې اصلي ټکی دا ده چې که چیرې موږ په خپلو پالیسیو کې تغییر را نه ولو، موجوده نظام نړیوال په رسمیت ونه پیژني، دغه امکانات چې اوس شتون لري د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې په خاطر باندې دینه استفاده نشي کولی. په نتیجه کې شاید په دولتي اداراتو یا مسؤلینو باندې هیڅ اثر ونه لري د اقلیم بدلون، ولې دا زموږ عام خلک عام ولس ده چې متاثره کیږي متضرره کیږي، هر کال قرباني ورکوي، هم مالی قرباني ورکوي هم ځاني قرباني ورکوي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې باید موجوده نظام دې ته پاملرنه وکړي. بیا وروسته له هغه نه موږ وګورو چې اوس په افغانستان لپاره کوم مسئله لومړیتوب لري چې بیا دغه میکانیزم باندې کو یو لپاره بودیجه ترلاسه کوي. یوه بله مسله چې اکثر مخکې زموږ هیوادوالو ویل چې د اقلیم بدلون رامنځته کیږي دا د الله پاک په لاس کې ده. دا بې له شکه سره د ټول مسل د ټول شیان د خدای پاک په لاس کې دي، ولې الله پاک انسانان یا ټول مخلوقات پیدا کړي دي، خصوصا انسان منځ د اشرف د مخلوقاتو پیدا کړي او د اختیار ورکړي چې له دې نړۍ نه یا له دې نورو مخلوقاتو نه په کومه شکل په څه شکل استفاده وکړي. دا د انسانانو د منفي کړنو پایله ده چې موږ د اقلیم د بدلون په منفي اثراتو په شکل باندې ګورو. موږ د دې مکلفیت لرو، په دیني نگانه د دې مکلف یو، په دې باندې مکلف یو چې خپلې کړنې د دیني اصولو سره او له کومو هغه نړیوال نورمونه چې دي هغو سره برابر کړو، تر څو موږ چاپېریال تخریب نه کړو او تر څو وکړی سو چې موږ ښه او مناسب چاپېریال هم د خپل ځان لپاره ولرو او هم یې د آینده نسلونو لپاره ولرو.
مننه مدقیق صاحب. د پخوانیو یونانیانو به یو خبره کوله، وایي هر منفي شی مثبت اړخ لري او هر مثبت منفي اړخ هم لري. د امرخیل صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده، نو په دې برخه کې مدقیق صاحب له تاسو نه که واورو، د چاپیریال خو دغه مشکلات را پیدا کړي دي. یو مثبت اړخ ته تاسو اشاره وکړله چې کېدی شي چې څوک هغه وکړي له نړیوالو نه مرستې ترلاسه کړي د اقلیم د بدلون له خاطره. بل اړخ ته همدغه موضوع بیا هم افغانستان د دې لپاره چې په لسو متضررو هیوادونو کې ګڼل کېدی شي، افغانستان نشي کولی چې له نړیوالو نورې مرستې هم ترلاسه کړي. مثلا حتی په سیمه کې له ځینو هیوادونو چې صنعت ته یې وده ورکړې ده، لکه چین، لکه هند، د دوی اثرات هم شاید په افغانستان باندې وي د اقلیم په بدلون کې. متحقق صاحب
بالکل شیبر صاحب، دا تاسو کوم خبره کوم توضیحات درلودل زه کاملا نو سره موافق یم. ولی یو مسله ده په افغانستان کې اوس کوم مرستې سه راځي یا مرستې سه صورت نیسي، دا بشری مرستې دي. د بشری مرستو په چوکاټ کې تاسو نسی کولای سي د اقلیم د بدلون په پاس کې په اوږده مهال کې تاسو کارونه وکړئ چې هغه په اوږده مهال کې زموږ د هیوادوالو په ګټه تمام شي. بشري مرستې ډېرې لکه د مثال په شکل کله چې سیل راوځي نو دغه مؤسسات لاس په کار کېږي او خلکو سره کومکونه کوي، چاته خیمې ورکوي، چاته کمبلې ورکوي، چاته خوراکي مواد ورکوي، یا د یوې هفتې دوه هفتو لپاره. ولې د اقلیم د بدلون د مبارزې لپاره تاسې مجبوره یې چې انکشافي پروګرامونه ترلاسه ونیسئ. افغانستان لپاره انکشافي کومکونه اوس په دې نظام کې تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم څوک نه کوي، نړیواله ټولنه نه کوي. اوس خبره د تاسو سوال په دې کې اوس هیوادونه په مجموع کې تا د هیوادونه سه نمونه تا وخت لکه چین او هندوستان، دا دوه ډیر غټ هیوادونه دي چې د نړیوال اقلیم بدلون کې دوی ډیره عمده سهم او عمده برخه ونډه لري. دوی هغه هیوادونه دي چې په صنعت کې دوی هغه غازات چې د اقلیم د بدلون باعث ګرځي دوی تولیدي، دوی د ته انتشار ورکوي. ولې په عین وخت کې دا ملکونه په پرمختللو هیوادو په کټګوري کې هم نه دي شامل. دوی خپله له دغه اقلیمي بدلون مالی میکانیزمونه چې دي دوی هر کال په سلهاو میلیونه ډالر دوی کومکونه ترلاسه کوي. ولې بیا هم د دې لپاره چې موږ بله چاره نه لرو، خا خبره دا ده چې موږ په دې بحث کې شاید د استاد خبرونې حوصله دومره نه وي. په نړیواله کچه باندې د کاربن ټریډ په نامه باندې یو بحث شتون لري، یو میکانیزم وجود لري چې د کاربن تجارت په ورته وایي. هغه یوادونه چې هغه د کاربن دای اکساید د انتشاراتو کچه ډیره لوړه وي، او هغه د خپل کچه نشي راټیټولی. د دې لپاره چې صنعت لري، فابریکې لري، دوی هغه ملکونه لکه افغانستان یا سه پرمختللي نه دي، چون د دوی ونډه ډېره زیاته نه ده، او دوی کوای سي تر یو کچه پورې کاربن دای اکساید انتشارات ولري، مګم نیسي کوای، صنعت یې نه لري، توانایي یې نه لري. دغه صنعتي ملکونه د دوی ونډه په پیسو له دوی نه اخلي، په پیسو باندې اخلي، په مقابل کې دې ملکو ته پیسې ورکوي، نغدي سي ترسو وکړای سي له خپلو خلکو سره مرسته وکړي. خو دا ټول بیا په دې پورې ارتباط لري چې موږ د نظام ډیپلوماسي په څه شکل باندې ملکونه موږ سره حاضر دي چې دغه کاربن شیډ وکړي یا یې ونه کړي. او بله برخه یې دا ده چې د کاربن قیمت څومره ده په نړیوال مارکیټ کې، آیا دا په دې ارزي چې موږ خپله ونډه په دې پیسو باندې په دې ملکو خرڅ کړو، او یا دا ده چې موږ خپله ونډه دوی ته ورکوو او ډېرې کمې پیسې لاسته راوړو. دا یو اقتصادي بحث ده، بیا به کېدای شي په آینده
کې مننه مدخل صاحب د عمرخیل صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. عمرخیل صاحب، دغه د سیلونو موضوع ته که د خپرونې په دې وروستیو کې راشم، دا د سیل له اوبو بزګران مثبت استفاده کولی شي، یا مثلا هغه کومه خړه چې له سیله پاتې وي له دې بیا وروسته په زراعت کې استفاده ممکنه ده؟
شبر سبستان دسته دسته مونده نباتات دو 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 یا دری داری نباتاتی، آره یو کلن نباتات معمولا، آره چو کلن نباتات، یو کلن دو کلن او چو کلن، هغه نباتات چه یو کلن دی متاسفانه دین استفاده با درستانه ای، ولی سه اکثر آقا منفی تا اغیزی لری، اما هغه نباتات چه چو کلن دی لکه ونو تا ولی نه، پدی را خواهد تو که استفاده کوایشو، ولی پدی چه دال غرونه او سندونه غذایی مواد کافی اندازه زن سر لری، او را کوایشو چه مونده دی باغولو پارا دین استفاده وکو، چه پایل به دیری خی. اما اگه یو کلن نباتات لکه دا غنم و کچالو و دابالشان چه یو کالغاری غوده باید استفاده و نیسی، ولی چه معمولا دست پیشی که چه غذایی مواد و اندوال یا چیچی یا زیادی که معمولا اگه با نمنسی اثارات که اینو پر طوله که بیرسیم چه چو کلن نباتات یا دی ونو نپارا هیچ مشکل نلری او مثبت پایله لري، اما د یو کلن بو بوټو لپاره باید استفاده نشي.
عمرخیل صاحب، یو بل پوښتنه مخکې دا اوریدونکو هم دې ته اشاره وکړل چې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده، آیا داسې امکانات شته چې د سیل دغه اوبو چې مقدار هم زیات دی له دې په دې ډول استفاده وشي چې د ځمکې تر تل لاندې اوبو سطح ورسره را لوړه شي؟
بالکل، دا ډېر یو ښه کار دی. یعنې مثلا موږ چې ډمونه جوړوي سو په ډېرې سیمې د افغانستان ډېرې ښې داسې امکانات لري چې موږ هلته چک ډمونه جوړ کړو او دا د سیل اوبونه استفاده وکړو. ولې نه، دا ډېره ښه خبر ده. په پاس جای کې همدا اوس خلکو په خپل لګښت باندې دا کارونه شروع کړي دي، او متاسفانه بعضې پازنده چې پیښېږي چې هغه تخنیکي نه وي، اما که حکومت په دې کې اقدام وکړي دا ډېر ښه ده. د سیل اوبه ډېر پر ارزښت اوبه دي، او که د دې کنټرول شي هم د زمینی یا د اوبو لاندې اوبه تغذیه کېږي، او همداراز موږ کولی شو له دې نه په زراعت کې استفاده وکړو. دا ډېر یو ښه کار ده، باید تل چې سره په دې باندې کار وسي.
د چک ډیمونه سي جوړوي، نو دا خو بیا د سیل اوبه خو ډېره خړه لري، ممکنه نه ده چې دا چک ډیمونه ډېر زر ډک کړي؟
خو یا که چک ډمونه ډک هم کی، یعنی که تخنیکی مطالعه درسته وشي، معلومداره چې چک ډمونه کله کله ډکېږي هم، اما په ټوله کې که ووایو نو هغه معاشرتی بیا ډېر نسبت دې ته چې هغه اضافه کار پیدا شي. نو په هر صورت باید که چک ډمونه جوړ شي هغه مناسب جای کې، البته نو کېدای شي چې څو کاله متوالي دغې نه استفاده وکړو. نو یعنی په ټوله کې موږ ویلی شو چې چک ډمونه یو مثبت پایله لري د سیل د کنټرول لپاره، او هم امدار اسمون کوي چې بوټو ته استفاده تر وکړو.
مننه عمرخیل صاحب. د خبرونې په ورسیو کې که مدقیق صاحب له تاسو نه واورو، د اوسني وضعیت کې د افغانستان د اقلیم د بدلون د مخنیوي له خاطره څومره هیلې او امیدونه لري؟ یعنی خلک که یو څه لاس په کار شي، عامه پوهاوی زیات شي، امید شته چې یو څه پرمختګ په دې برخه کې وشي؟
شیبر صاحب، امید خو داسې یو شی ده چې انسانان باید همیش ځان سره ولري. په ډېرو بدو شرایطو کې موږ باید ناامیده نه اوسو، ولې هیله او توقع باید کمه کړو. کومه هیله یا توقعات چې موږ له موجوده نظام نه لرو هغه ته باید موږ سترګې په لاره کېننو. زه په لنډ مهال کې د دې ستونزې د حل کومه طریقه یا کومې نښانې نه ګورم، ولې د دې سره په څنګ کې باید خلک لاس په کار سي.
کوم موضوعات په مجموع کې موږ تاسو نن بحث پیو که هغه دا سې د اوبو په استفاده کې باید اسراف ونه کړو، خصوصا دغه د سولار یا شمسی چې ورته وایي دا د شمسی په واسطه واټر پمپونه اوس ډېر زیات ریوارد سوي دي په افغانستان کې. د دې استفاده باید منظمه کړو، کله چې موږ اړتیا لرو باید استفاده ترو.
مننه مدخق صاحب، نور وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو او د عمر خیل صاحب دغه ګټوري خبري له نور اوریدونکو سره هم شریک کو. نو له تاسو دواړو ډیره مننه، له اوریدونکو هم منندویم چې په دې خبرونه کې برخه را سره وخت زحمت چې بر اجازه اخلم.